یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د سلواغي عدالت 22 د فبروري میاشتې 18 د ازادي رادیو د دې خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې په نیمروز کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغان پناه غوښتونکو په خپل خوښه یا په زور له ایران افغانستان ته ستنول کیږي. مولوی صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو رسنو سویو سرام راسته کوي. د ملګرو ملتونو له یوه نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی خو اوس 4000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړې او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي. په مخکنیو خبردارو کې دغه وزارت له امریکایي اتباعو غوښتي و چې دا ډول اقدام ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې ورستی پړاو ته رسېدلې او د اسرایل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړ جړی سیمه لا خوندي کړي. د پاینه حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړ جړی ته لیوالتیا وشي او خبرو تکشینی او په داسل کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې د اوکراین کړکیچ شای تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل چې جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي که له افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وای ایستلی اوږدې جګړې ته به یې دوام ورکولی.
د وتلو لپاره ښه وخت نه و خو که موږ نه وای وتلی موږ اړ وو چې ډېر نور سرتیري مو بیرته ورسانه کړی وای.
په خوست پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګري به هیواد د خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځي.
په فرا کې د وروستیو جګړو د قربانیانو حال په یو راپور کې اوریدلی سي.
سترونه ډیر دغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه بیا ځای ډیر دغه وخت وګوره دغه د منطقې چې په سوي
په غزنی کې یو ځل بیا د پانتون یو استاد وژل شوی. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خبرو. د خبرونې په دوی منیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی سي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د سر راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د خپل پوځي چارواکو هغه راپور را دی چې ګواکې دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته یې دوام ورکولی. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې اوریدلی سي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې له امله یې پرینیو کې دي چې له افغانستانه یې د خپل ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تېره شپه ناوخته ان بی سی ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ.
د وتلو لپاره ښه وخت نه و خو که موږ نه وای وتلی موږ اړ وو چې ډېر نور سرتیري مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 4000 زنه نه بلکې موږ مجبور وو چې باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې اوږدې جګړې ته راستانه شوي وای.
بایدن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تېرې دوشنبې په ورځ واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو پر چټک ایستلو نیوکې کړې دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکې سوي دي چې د ځواکونو د ایستلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنګټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایدن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر ډګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د 14 پاړه جزئیات ته اشاره شوی. دا څو همزل دی چې بایدن او د اداري مسولینو له افغانستانه د وتلو پاړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمیر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2021 کال د اگست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
پر راپور کې موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور د ویچ ګواکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. وروسته له هغې چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو له هیواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې هم دي چې په وینا د امنیت په خاطر له هیواده وتلو ته مجبوره سوي دي. هغه افغان ښځې چې له افغانستان څخه وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري؟ افغان شزی په هیواد کې دننه او د باندې څړول ستونزې غالي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې دوی په خوانی خبريالي په ژغه پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شزو په څیر د طالبانو د حکومت راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما وخت تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بارو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراري حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبر آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره مو خو وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسو.
سونیا شنوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لراته ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او نه چاپی د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
د په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندو یو د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې. خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ، دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې راوځي د یوات نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې دي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حالت چې کله زه رایاد کړم، تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بی څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شنوارې اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیشمن دي، ځکه راتلونکي ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبره شوه چې پکې فعاله تمنا زریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کورته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خبره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغ شوتو تر خوشی کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس پکار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویان دی لیس تروسل د سیشن به په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جین په 19 مورکی یا توقیف شوی او دوه نورې فعالانې په زور ول شوی دي چې د جنوري د 14 می په لاریو کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کور او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک لمخه برما ته نیول شوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
دی ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:02 دی. په غزنی کې وربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعت پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په غزنی کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس او د شریعت استاد ډاکټر میراج وقار مړی له څلور اونیو تری تم کېدو وروسته موندل شوی وو. نور حال په یو راپور کې
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا 3 وړاندې په غزنی ښار کې له خپل کور نه څرګند کسانو تښتولی وو او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 1 نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبری شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نسوه. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او درې علمي کتابونه هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر تم کېدو وروسته وموندل سو.
په خوست کې د دې ولایت او پکتیکا د قاضیانو او د محاکمو د کارکوونکو لپاره د 3 ورځنۍ روزنیز سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. د سیمینار تابعه کوونکو ویلي چې په دې نامه کې په دې برنامه کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل سول. نور حال په دې راپور کې
د ستر محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستيال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې 3 ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوی
تر دفع و دعوا تر فیصلې تر نسل حکمه دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دغه ملګري به هیواد د خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د اصطراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغو قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان چې دې نظام ته پرمختګ ورکولی شي نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر موقد ګټور تمام سوی.
د پکتیکا د اصطراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې زیات سوی. نن تمه کېږي چې د ډیپلوماتیک فعالیتونو دوام به د زیاتو چارواکو پام ځان ته واړوي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د برېټانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو که جګړه ونشلی نو ناورین به پیښ سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړي او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد څخه ووځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې سپارښتنه کې چې پرون خپره سوې له امریکایانو غوښتل سوي چې د روسیې د پوځي برید او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي ګواښ له کبله اوکراین ته سفرونه ونه کړي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دی ځانونه دی له دې هېواده وباسي. په سیمه کې کړکۍ چې د مسکو له اقداماتو او له اوکراین سره پولې ته څیرمه د لږ تر لږه 100,000 پوځیانو له استولو وروسته زیات سوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په لورستوي کې په افغانستان کې د برمتنیونی پیشي زیات سوی دی. طالبان څه سپیناوی لري؟ اسمت سروان او نور تفصیل.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
د اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو اختطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده، ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول شوي دي، زندانونو ته لیږل شوي. په تېره یو میاشت کې ولس پېښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو هڅه سوې وه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله. په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ونی وړاندې د کابل شهر په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
ومردل چې په افغانستان کې د برمته نیونې پیښې زیاتې سوي دي. د څه باندې لسو دقیقو لپاره له حسیبې اټکپال سره واوسئ، وروسته به بیا له لنډو خبرونو سره راستنېږم.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څو کلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دې کلی اوسیدونکي اوس بې سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې د ورسره مرسته وکړي. اجمل آنت پرې تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آبادو، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورنۍ د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داوود وایي
په دې خاطر چې خراب خو دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ولدا په دې خاطر چې په ګړو ګړو موږ په واسطه نه چې طالب وګړو ته وګړو موږ غریب خلک وایي ولدا ابال ورو د اختر ور نشوال اختر اته په دغه کې ورو مسلمانانو ګر د باغ زه خپل باغ سوي هم بوشته کنه ست دلې نه بل پر سترګي برو دي
سره را ډیر دغه 200 کور چې پسې وي دغه کورونه به ځای دي ته دا څو ورته وګړو دغه د منطقه چې پسې وي اوکرين چې پسې نه ډیر چې پسې په خپل ماته ورو منه 200 راي راتني چې پکړې دي ورو منه 10 15 لک شپږ لک افغاني سره نو چې پکړې دي درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتر کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته له خاورو سره اوار شوی اوس له خپلې مېرمن او څلور ماشومان سره د فراه خار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ شوی نه دا باغ مو چپه سوی دی پر ار سره باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا را څخه چپه کړه او تر دې مطلب زموږ سره یو روپۍ کومک نه رسوي. دا دلیل دا چې پر موږ باندې ټکان کې جوړ د جدي څخه د زموږ کله ډیر لري دا زموږ سرونه پوسټ دلته جوړ کړه دا پوسټ پر خطر باندې انګر د سرونه چپه کړه پوستان دلته و میشته بالا کارونه کوي بالا پوستان ورڅخه خراب کړه پوستان خراب
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی دواړه خواوی یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوزي چارواکي د دې ټولې ورانه پر طالبان واچوله. هغه چې نه غختل د امنیتي دلایلو لکبلې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو لکورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوال مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکول او بل اخر یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بل اخر دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
کو طالبان دا سرګندونه نه مني او د پخواني حکومت نظامیان دا دی ورانیو پړګنی پر یو بل د پړیا چولو په دیلو بک یو څه چیروخان دی دادی چې د بالا بلوک سیمایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالات مشتري کومک وکړي چې موږ ځان ته کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرڅې د دی خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده چې د دولت وایي ورته همکاري سره وکړي وایي ورته چې ولې د خلکو یې چې
فراکی د طبی پی خو پوړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادی راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پی خو پوړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15000 شپږزره پورې عریضه راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړي چې وزارت هدایت موږ ته کوي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خپرونې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي؟ په دې مقاله کې د ای اف پی هغه راپور ته اشاره شوی چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري. په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي وو چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی. خو د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات ښیي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده. مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه، اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوي دي. په عکس العمل کې د مقاله په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوي چې د ډسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 680 غړي نیولې دي. خو د مقاله په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بې ګناه خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. ګارډین ورځپاڼې د افغان جنو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي. د دې مقالې لیکوالې ایما ګراهم هاریسن لیکلي د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې، خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دي. په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کې سره غلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته ویل چې ښوونځي د موقتی پوستې په توګه کارول غواړي. د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لشدو سره د هغوی چلند لیدلی او نه غوښتل یو بل نسل هم لورته برخلیک سره مخامخ سي. نو دی طالبانو ته ویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسی کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي. مقاله د ضعیف اعلانو له قوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول. وروسته لولو چې زابل ولایت په تیرو 40 کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې 3 لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې، او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
د وردګ ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. د ازادۍ راډیو څخه ډیر مننه کوم، ډیر ښه خبرونه برابروي. نو موږ د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول اورو. نو ازادۍ راډیو یو خبرونه هم له موږ څخه تیری نه. د ازادۍ راډیو هر خبرونه موږ په ډیره مینه او په ډیر ښه ادب سره موږ ورته نیولې. ازادۍ راډیو زموږ ژوند تغیر کړی دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. د لا بریا او هیله ورته کوو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه. په ډیره درناوي هیله مننه کوم. اوس د ازادۍ راډیو څخه
څخه ډیر خوشاله یو. موږ د ازادي راډیو موږ ټول خبرونه اورو، دریا او پښتو خبرونه موږ اورو، موږ ډیر ویني خوشاله یو. او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوالو او خصوصا د افغانستان د ټولو مسلمان شریوي موږ ډیر ځینې خوشاله یو. مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم، عزت الله ریحان یم د ننګرهار لچمتلی خارګوټی نه مې دغه میسج درستولای دا او د ازادي راډیو نه ډیر زیات مننه کوم. واقعیت د هغوی د ازادي راډیو له ادارې نه ډیر مننه، ډیر زیات مننه ترې کوم. هغه ځکه چې دوی داسې خبرونې موږ ته وړاندې کړي دي، واقعیت ده چې موږ یې ډیر خوشحاله کړي یو. مثلا د دوی خبرونه چې دي خلک یې ډیر زیات په مینه باندې اوري، او همداشان د دوی د خبرونو موږ ډیر زیات خوشحاله یو. موږ د ښه خبرونې وړاندې کړي دي.
اوس هم دومره نور خبرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همکارانو مننه. د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز دی. وربیا په نیمروز کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2 تر 3 زرو پورې افغان پناه غوښتونکي په خپله خوښه یا په زور له ایران څخه افغانستان ته ستنول کیږي. مولوي صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې دغو راستنو سویو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر نږدې 2 برابره زیات شوی دی. راپور وایي چې د اګست په پای کې د افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی، خو اوس 400 ته زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی سپارښتنې خبرې کړې او په اوکراین کې میشت امریکایانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي. په مخکنیو خبرداروي کې دغه وزارت له امریکایي ادواو غوښتنه کړې وه چې دغه ډول اقداماتو ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د بیا احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړی ته لیوالتیا وشي او خبرو ته کښیني. او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانورا دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکیچ شایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي. شغلی جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. تفصیلیه د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلای سئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند اجتماعي پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ باندې خبر سوي او سه تکرار اوري.
روختیا د ژوند اجتماعي
صحت او زندگی 1296 FM 100.5
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کورونا پر وضعیت خبرې کوو او دا چې د کورونا یا کووید 19 ناروغي د درملنې امکانات په کوم وضعیت کې دي. تازه عام روغتیا وزارت ازادۍ رادیو ته ویل چې د کووید 19 د درملنې 2 مرکزونه له جدي ستونزو سره مخامخ دي او له فعالیت هم غورځېدلي. په نننی پروګرام کې مو میلما د افغان جاپان روغتون د جدي څارنې د څانګې یا آی سی یو مسول ډاکټر صاحب انعام رحمتي دی. په دې هیله چې تاسو اوریدونکو هم دا پروګرام واوري او که د کورونا په اړه کومه پوښتنه لري او یا مو هم په سیمه کې د کورونا پیښې وی یا نوي مختزنګ راوهي او خپل نظر له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب رحمتي استډیو ته وصل دی، خو زه به اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کوم چې ورسته کولای سي مختزنګ وهي له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکي. د استډیو د تماس شمیرې دی 00460 دوویست یوولس دو شپږ څلوېښت صفر یو همدا شمیره د واټس اپ هم ده کولی سئ د ازادي راډیو واټس اپ ته هم تماس ونیسئ. بله شمیره ده 00420 دوویست یوولس دو پنځه څلوېښت صفر یو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځي لدې پیل کو چې په کابل کې افغان جاپان روغتون یوازنی هغه روغتون دی چې د کورونا یا کووید 19 ناروغان مني. د روغتون وضعیت په څه حال کې دی او ناروغان څنګه شمیر کم دی او کزیات؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته لیدین ته محترم او تاسو د دې رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې په خپل خبرونه هم د پرده چې روغتي او ژوند خبرونه ده، نو زمونږ مریضان چې اوس افغان جاپان ته راځي نو زمونږ مریضان ډېر چوي دي. په دې شپو ورځو کې تقریبا اوس مونږ اتیا مریضان بستر لرو فلحال په شپخانه کې، او کوم امکانات چې لرو داونه په استفاده سره ټول مریضانو خدمت کوو.
ښه، او دغه اتیا ناروغان چې تاسو وایي بستر دي، دا به ټول کورونای ناروغان وي؟ دا معنی چې په خوا کم شمیر ناروغان او اوس شمیر اتیا ته رسیدلی؟
بله، دقیقا دغه شفخانه چې د کرونا یا د کووید 19 لپاره اختصاصي شفخانه ده. کم مریض چې ترازی هغه د کووید مثبت مریض وي او دغه تبې سری.
او ډاکټر صاحب، په ولایتونو کې هم ستاسو د روغتونونو څنګه شته یا ستاسو د روغتون څنګه شته؟ عام روغتیا وزارت تایید کړ چې د کابل په ګډون تقریبا په ټولو ولایتونو کې د کورونا د درملنې روغتیايي مرکزونه تر فشار لاندې دي، البته تر مالی فشار لاندې. په غو وروسته خبري وکړه خپل د افغان جاپان روغتون وضعیت څه ډول دی، د درملنې امکانات څومره دي، ډاکټرانو لمالي اړخه په څه ډول وضعیت کې دي؟
بالکل، زمونږ خو ولایتونو کې د غشته د څنګه شته د هر ولایت د فار د کورونا د فار وزارت محترم ستامي خپل بخشونه پرانیستي، خصوصا د کورونا د خطره. خو زمونږ افغان جاپان شپخانه هم په ورته ډول باندې کوي چې د دې نه خو موږ سره د کومې موسسې د خانه قرارداد نشته دی، فقط کم کارکونکي چې دلته دي هغه خپل کار کوي د هیوادوالو په خدمت کې دي.
موږ د عام روغتیا وزارت له مرستیال ښاغلي باري عمر سره مرکه هم کړې. باري عمر پر دې خبرې کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت څومره امکانات لري د کورونا د درملنې لپاره. راځي چې د مرکه واورو یا د ښاغلي باري عمر خبرې واورو، بیا به ډاکټر صاحب ته راشو.
سلامونه نیکی هیله تاسو ستاسو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته. د کرونا موضوع د پنړی کې او پندمی موضوع ده چې د اکثرو هیوادونو ولس او ملتونو ورڅخه کړیږي او لدغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. زموږ هیواد کې هم دغه ناروغي شته او ورځ تر بلې په نسبی ډول سره پیښې په زیاتېدو دي. خو بیا هم ویلی شو چې لله الحمد نسبت د نړۍ نورو هیوادونو ته که پرتلکو، نو په افغانستان کې دغه حالت تر دې دمه پورې دومره په بد حالت کې هم نه ده. سي زموږ ولس ته ډیره ویره او وهم وکړي او د ویرې وهم له کبله دوی خپل ژوند له خطر سره مخ کړي. خو بیا هم موضوع دا ده چې دلته باید ودر شهغه شته روغتونونه چې د کورونا د ناروغۍ یا د کووید 19 د ناروغۍ لپاره مختص شوي دي، هغه باید فعال وساتل شي. غواړم په دې برخه کې وضاحت ورکړم. مخکې یا په تیر نظام کې نړیوال بانک د دوغو روغتونونو یا د کورونا د پروژې د پوره اکمال او تمویل پروسه دوی په غاړه وه، او دوی دلته تر 2020 کال پورې تعهد درلود، ژمنه درلوده چې دغه پروژه به چلوي او د دې پوره اکمال او تمویل به کوي. خو کله چې اسلامي امارت حاکم شو له بده مرغه چې دوی خپل مرستې بندې کړې او د روغتیا برخه سیاسي وګرځوله، چې له امله دلته زموږ روغتیايي کارکونکي بلکې ناروغان او هیوادوال مو له ډېرو ستونزو سره مخ شول. نو اوس هم موږ په نړیوالو غږ کوو، بالخصوص په نړیوال بانک باندې، چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي. په داسې یو حالت کې چې کرونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده، او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نشو کولای، دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نه و مختص شوی، کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودر شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل کو. خو دبليو ایچ او موږ ته وعده راکړې ده چې په ډیر لنډ وخت کې به دوی د اومیکرون تشخیصیه کې ټونو موږ ته راورسي، چې موږ وکولای شو تر څو دغه کیټونو په اساس باندې د اومیکرون نوې نوعه هغه تثبیت کړای شو. اوس هم مطلقا د کورونا ټیسټ که مثبت راشي دا کې کورونا هر ډول وي که بیتا وي که الفا وي که اومیکرون وي هغه په عمومي ډول تشخیص کېدلی شي. داسې نه ده چې اوس په هیواد کې تشخیصي مراکز مطلقا بند دي او یا هم دغه سهولت نشته، صرف مشخصه د اومیکرون د بڼې تشخیص د دغه کیټونو تر اوسه پورې له موږ سره نشته. نو همدارنګه ویلی سم چې د کورونا په مقابل کې د وقایې پروسه چې هغه واکسین د ډیره په تیزۍ سره موږ روانه کړې ده تر څو موږ خپل هیوادوال د دغه ناروغۍ له آفتونو څخه وژغورو. په مختلفو ولایاتو کې دا پروسه ډیره ښه په تیزۍ سره روانه ده، عامه پوهاوی روان ده او د څلورو ولایاتو لپاره آیو ایم چې د ملګرو ملتونو یوه څانګه ده هغوی ژمنه کړې او فلحال د څلورو ولایاتو روغتونونه فعاله دي. د کووید 19 چې هغه کې یو ننګرهار ده، هرات ده، هلمند او قندهار ده او دغسې په دغو ولایاتو کې چې کوم سرویلانس یا آر آر ټي ټیمونه دي هغه هم فعاله دي. خو متاسفانه په پاتې ولایاتو کې زموږ دغه روغتونونه له ستونزو سره مخ دي، له مشکل سره مخ دي. د افغان جاپان روغتون د جیپایګولو خوا څخه هغه اکمال کېده او د دوو میاشتو لپاره هغوی ژمنه کړې وه چې نور به هم دغه روغتون موږ فعاله ساتو چې اوس هغه دوه میاشتې مخ په پوره کېدو دي. نو طبعا دلته ستونزې شته، موږ په نړیوالو او په هغو ډونرانو چې دلته د افغانستان له خلکو سره تعهدات درلودل او غیر سیاسي شعار درلود او دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له اړمنو ناروغانو سره مرستې کولې، اوس په دوی غږ کوو چې تاسې ولې د روغتیا برخه سیاسي وګرځوله او روغتیايي کارکوونکي چې د سپینې چپنې خاوندان دي او همدارنګه هغه غریب ولس چې دلته درې څلوېښت څلور څلوېښت کاله جنګ ورباندې تیر شوی هغوی مو سیاسي اجنډا ته داخل کړل او د نورو په اشارو او د نورو د سیاسي ګټو لپاره کار کوي. نو دوی باید داسې څه ونه کړي، دوی باید روغتیا برخه له سیاست څخه لرې وساتي او په دې برخه کې زموږ له اړمنو خلکو سره مرسته وکړي. زه ویلی شم که چیرې د تیر نظام په وخت کې هم نړیوال بانک خپلې مرستې درولې وي هلته به هم کېدای شي له دغه حالته ډېر بد حالت رامنځته شوی و، ځکه مخکې فساد زیات و. اوس الحمدلله فساد نشته، دلته حسابدهي ته ټول پرسنل ژمن ده او په ډېر شفافیت سره کارونه مخته روان دي.
اوریدونکو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له مرستیال باري عمر سره خبرې وي چې د خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې کورونا په نسبی ډول زیاته شوی او دا هم تایید کړه چې د کورونا د درملنې روغتیايي مرکزونه تر فشار لاندې دي، البته تر مالی فشار لاندې هم دا چې د ودر سول ډلې یوازې کابل او څلور ولایتونو کې څنګه فعالیت لري او دوه ډیر نور له فعالیت غورځېدلې دي. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې یو شای ډیر عام دی، هغه چې ځان ته متاسفانه خلک ډیر پام نه کوي، خصوصا د کورنۍ مشران، ځکه د کورنۍ غم ورسره وي که خپل ناروغ هم شي ډاکټر ته مراجعه نه کوي، وایي زه داسې انتبا موجوده ده که چیرته وایي کورونا هم اوس هم نو جوړیږم په دوه اونیو کې یا په درې اونیو کې، نو څه اړتیا ده چې ډاکټر ته ورسم؟ ځکه په افغانستان کې دغه کورنۍ کې چې موږ تاسو ګورو کله کله د قرنطین امکانات هم نه وي، نو په داسې ګڼمیشتو کورنیو کې چې د کورنۍ غړي هم له لاسو تر شلو شاوخوا پورې وي، رښتیا هم قرنطین سخت دی او که چیرته یو کس په کورونا اخته کېږي په یوه شپه کې تقریبا ټول کورنۍ ته ترې انتقالیږي، ځکه چې په دسترخوان معمولا ټول سره راټولیږي. څه سپارښتنې لرئ دغو کورنیو ته چې که چیرته یو کس دغسې نښې نښانې لري څه وکړي چې تر هغه د کورنۍ نور غړي مسؤول پاتې شي؟
په ټوله کې خو به زه ووایم زمونږ ټولنه غریبه ټولنه ده، چې مثلا مخکې اوس خو په دې حالاتو کې چې تحول راغی نو لا هم غربت او دغه سیستم زیات شو، اوس څوک ډېر زیات مریض نه شي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. بله، د دغه خلک چې مثلا راز لایمې پیدا کړې دي د دې لپاره تر ټولو بهتره لاره ماسک اچول دي که کور کې مې او قرنطین کوم زمينه ورته نه مساعده، نو لطفا ماسک دی واچي نو دا تر ټولو غوره لاره.
بله، سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو، تاسو هم اړیکه ونیسئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. له نیکه مرغه چې د ډاکټر صاحب رحمتي اړیکه اوس ښه شوه، ځکه چې ډاکټر صاحب له روغتونه بهر ووته په سړه هوا کې ولاړ دی چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلامونه لوجن صاحب، تاسو ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو سلامونه. امنی خیلی باندې کوم دغه وخت نیکمرغه
او مهرباني وکړئ کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟
ډېر مننه میرویس اخلاقی احمد، هلمند ولایت نه. تاسو ډاکټر ډاکټر صاحب سمندا پښتنه ده چې یو نفر اوس پیلان ما سره ناست دی ته زما د مریضۍ حالات ډاکټر صاحب ته ووایه. دی راته وایي چې زما د شپې له خوا تبن چې زه بیدېږم، زما تبن تبه مې ډېرېږي او زه ډاکټر ته هم ورغلی یم. ډاکټر په جواب کې راته ویلي دي چې ته یخ والی دغه دوې درې ورځې کېږي چې بس زما ډېره ګرمه تبه چې بیا دوه درې پسه
مننه کور ودان سلامت اوسئ. بل اوریدونکي برا واخلو مهرباني وکئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام زموږ غاګاورې تاسو سټوډیو سره وصل یي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
هلو
اورم غاګ مرادي. مهرباني وکئ.
زه احسان الله.
احسان الله خان مهرباني وکړئ تاسو د کورونا په اړه څه پوښتنه لرئ؟ په سیمه کې مو دغه ناروغي شته که نه شته؟
دا ناروغي خو وه مخکې وه، ډېره وه مخکې، داسې ډېر خلک هم نیولي وه، ډېر خلک هم سره بیمار وو. زه په خپله بیمار وم، بیلاړلم هسپتال ته، بیلاله واکسین وکړلم. پوښتنه ده چې د خلکو نه چې واکسین وکړي، خلک ما ویل هسپتال کې چې واکسین نه کول، ویل دا واکسین مونږ نه کوو، مرستې ویل د الله کار دی.
خطا سي دوه دوزه واکسین ولګوه د کورنۍ غړو مو هم واکسین وکړه.
او کورنۍ کوم څوک میچو هغه مې بوتل واکسین مې مولا وکړو، نور مې چې کاونډین وو کوڅو هغه مې خبر کړو ته مې دې واکسین کیږي او لا شي او واکسین وکړي. نو ما د بدقه د خاطر مالګه د مرستې دغه نه مالې د مرستې څخ شدید مرستې د ډیره شدید مرستې ده.
او مننه کوم ودان سنې لا چې
زمونږ په شخصا
او مهرباني
شخصا زمونږ پلاری د اکل او ډیر شدید مرستې د سیمه د حالات له وروسته ډیره پیسې لګول دغه مو هو لګاغه به راځي راغه شو. نو زما دې خلکو نه دا پوښتنه ده چې او د ازادۍ راډیو نه مې ډېره مننه دي کوم، ډېر ته خوشحاله یم چې داسې مونږ د دې دغه نه اوسا پورې خبر شو. مونږ خبر کړلی د عوام خبر کړلی دی، خلک یې دا کړلی دي چې واکسین کوي
افغانستان ته رسیدلی دي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لودین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام. مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کنيوله؟
مننه کوم بغلان البته محمد نبی محترمه ډاکټر صاحب دې سلامونه وایم محترمه. بلې سر کورونا پاک لمام یو نظر دلو دی، یعنی مثلا وګوره چې افغانستان خو ډېر دوانو ته لږ شي روغتونونه لرو، یعنی مثلا نه دی چې خاص دوایي لرو، نو بیا هم وګوره افغانستان خوشبختانه یعنی ارقام زیات نه لري لکه نور ملکو کې. نو ډاکټر صاحب دغه سوال و چې دغه بعضې باوریت کې وګوره چې دا بعضې خلک نشي کوي، یا مثلا نارکولو دا شان استفاده کوي، زیاتره د خلکو باندې نشي ډېره غټ حمله کوي. نو دغه زیاتره خلک وګوره چې زموږ سندونه جګ دي، سپینګیری دي، زړې مېرمنې دي، خاص یعنی خاص مرض دي، خاص توجه کوي. نو ځوانان خوشبختانه وګوره چې زیاتره اوقاتو کې واقعیت شي دا کرونا زیاتره خلک نشي، یعنی تقریبا زم چیر کال نیولی ما، خو بیا خوشبختانه زیاتره معمولي ښه شوم، یعنی تقریبا دوام کم واسطه او شادمن شوم. نو ډاکټر صاحب دغه سوال ده چې دغه الکولي مشروبات چې دا کوم خاص هغه لري کني اکثر لري کني لري کرونا په حساب باندې؟
ښه مننه. کور ودان تاسو وایي چې هغه کسان چې الکول استفاده کوي د هغوی د وجود مقامات ممکن کمزوری وي د کورونا په وړاندې. مننه. وروسته به ورته ډاکټر صاحب جواب ورکړي. بل اوریدونکي راخلو مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. زه د هلمند څخه خبرې سره
کوم. ښه مهرباني وکړئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې دغه زه خپله کورونا نیولی وم، نو هغه بیا چې دغه شي جوړ شوم اوس مې د خپل تکان راغی، نو د دغه معلومات راکړه. اوس مې واکسین نیولی دي او دا خلک وایي اصلاحات وکړي، دا ماسک ډېره ګټه لري، ما خپل کار باندې مې ډېره ګټه کړې.
ښه کورونا مو څه وخت تېره کړې؟
و کورونا مو تېره کړې اوس مې یو لس شپه کې جوړې مې د زړه تکان سره لرم.
خاصر د زړه تکان لري ورسره. او پوښتنه مو څه ده؟ مننه. سلامت اوسئ. کور ودان بل اوریدونکي لرو مهرباني وکئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم محسوب الله لوجین صاحب.
ډیره مننه. سلامت اوسئ.
سلامونه او نیکه هیلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وابریدم خو ته وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هریپور نه مېډیکل نیولې.
ښه زرملوال سره مهرباني وکړئ تاسو هلته د کورونا وضعیت په هریپور کې څه ډول دی؟ ځکه هلته هم افغانان اوسي، شاوخوا در سره افغان کډوال میشتي، د هغوی د کورونا وضعیت څه ډول دی او تاسو په مجموع کې د کورونا په اړه څه ویل لرئ او کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
نو ویل خو به دومره لنډ درته ووایي چې دلته کډوال څه دي، زیات شمېر دی څه دي چې هغو مطلب دغه واکسین هم کړي دي خپله باندې، ما دي موږ خپله کورنۍ، ځکه زه خپله باندې ما ته دې شي معلومات، ځکه دغه د پولیو واکسین چې دی بغیر له دې کورونا نه دی، چې زه خپله ما ته معلومات لرم، ما کار چې کړی اوس هم کار کوم په دې هغه کې یم. مطلب یو خبره ده او بل د ډاکټر صاحب نه مفتنه ده چې مثلا کچوک د کورونا یا مثلا د کورونا مور شو سره پیدا شوی دی او میکرون په نوم باندې ا دې چا په اصطلاح د دغه په اړه کې کچوک به غوري کې یا دغه ته د تاسو ته څه توصیه ده او بل د کوم په هواد کې لري شمی مثلا پرتی شمی چې غته مقاله وسایل او دغه مشکل لري نه لري په دې کې مثلا تاسو څه احتیاطي تدابیر نیولې دي او کنه په دې باره کې یو لند جواب راکړئ نور د وخت راکول نه یو نه لري مننه.
سلامات اوسې زرملوال صاحب، کور مو ودان، ډاکټر صاحب پوښتنه یاداشت کړې دي اوریدونکو هم نشته ورزو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب را سره استډیو ته وصل دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ راځي چې دې اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه پایل کو. تاسو اتمن پوښتنه اوریدلې دي، مهرباني لکوم خوای پیلوي روسي پوښتنه او کنه لومړی پوښتنه.
لودین ته محترم په ډېر بخنه سره چې زه بیرون ګرځم غوارم ورېږي، ما سره کتابچه او قلم هم نه و، نو اوسه کې تاسو را سره نوٹ کړی.
راځي لمدې زرملوال صاحب نه پیل کو. زرملوال صاحب پوښتنه هم دا درلوده چې دوی واکسین کړای ده، دوی په خیبر پښتونخوا کې دي او دا ویل چې هغه کسان چې د کورونا په اړه بي غوري کوي هغوی ته وایي تاسو سپارښتنه څه ده، خصوصا د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه باندې.
زرملوال صاحب سلامونه، ونې کې هلي ډیره ښه پښتنه ته اشاره کړې ده او ډیر ښه ټکی ده. کم کسان چې د ناروغي بي غوري غني نو یو دفعه د روغتون ته ورشي او د مریضانو حال دی وګوري، نو بیا دې د کورونا سره به غوري بیا هیڅ کلم نه کوي. نو دا مرتګه توصیه ده چې یوازې شفخانه ته څوک چې به غوري کوي د کورونا سره، نو هغه دې هول دې واره د هغه مریضان چې د بستري په شفخانه کې دا غوي حال دی وګوري بیا دې غوري وکړي.
ها او بل اوریدونکو پښتنه درلوده له هلمند نه وای تازه مې کورونا ته رکړې لاس ورځ کیږي چې له کورونا نه خصه وایم خو وای د زړه ټکان لا هم لرمه. دی اوریدونکو ته څه ویل لري د زړه د ټکان د مخنیوي لپاره یا د زړه د ټکان د درملنې لپاره څه لارې چاري دي؟
ما خو د کورونا پر ناروغانو کې مثلا کاغې ناروغي تیره کې اتمن ورته ډیر وخت لپاره دغه کمزوري کیږي، مطلب هغه معافیت سیستم باندې ډیر زیات تاثیر کوي. د زړه مشکلات یو وار دي دا د ډاکټر قلبي سره مشوره وکړي، هغه ته ورشي یو ای سی جی دی واخلي چې مثلا قلب کې خونه خاصه بل کوم مشکل ورته نه پیدا شوی، نو هغه دې نږدې نه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله بل اوریدونکو دا پوښتنه درلوده وای په هغو کسانو کې، البته محمد نبیل بغلان دا پوښتنه کوله چې له الکولي موادو نه استفاده کوي، دای داسې وای چې په دغه کسانو کورونا سخت تیریږي او د وجود مقاومت هم کمزوري وي. له طبیعي اړخه هغه کسان یا هغه ځوانان چې الکولي مشروبات استفاده کوي د هغوی د وجود مقاومت د کورونا په وړاندې څه ډول وي؟
دا محمد نبیل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. خټه کې ته اشاره کړې کوم کسان چې مثلا الکولي مشروبات استعمالوي د غو مافیات ټیټي، نو کوم کسان چې مافیات ټیټ به پټولنه کې عمر زیات وي یا نو ریکمې دوا چې دواګان چې مثلا د مافیات سیستم کمزورې کوي هغه باندې ډېر زر تاثیرات کوي او هغه مریضان به ډېر زر شفخانه ته لیږي، مطلب شفخانه کې بستریږي.
بله ډاکټر صاحب، الکول به ممکن دومره په افغانستان کې استفاده هم نشي که په خوا استفاده کېدل، اوس ممکن استفاده ډیره محدوده شوی وي. دغه سیګریټ ډیر عام دي په افغانستان کې، متاسفانه ځوانان استفاده ترې کوي او دغه راز چلمونه یا هم قیلونونه په رستورانونو په دغه ځای کې استفاده کیږي. دغه لوګای دغه تنباکو او یا هم د میوه دا څومره کولای سي د وجود مقاومت کمزوري کی د ویروسونو په وړاندې خصوصا د کورونا په وړاندې؟
خو طبعا دلته چې دی د کم ددونه چې دی هغه دي سږو ته سږي مخکې نه کمزوري، نو که چیرته دلته کرونا راشي بدن ته داخل نه شي او سږو ته ځان تیر کړي، نو اتمان هلته سږي خو تیار مخکې نه خو تخریبات لري، نو دا به نور هم ورته مضر تمام شي.
یعنی له مخکې نه دوی ورانای کوي دغه لوګای چې وجود ته داخليږي او کله چې ویروسونه برید کوي نو تیار کمزوري بدن گیر کړی وي خپل برید پې کوي او هغه کس ډیر زوبلی. مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه دا و چې یو اوریدونکي له ننګرهار پوښتنه درلوده، وایي ما واکسین کړی ده، د کورنۍ غړو ته مې هم واکسین کړی ده، متاسفانه په افغانستان کې د نورو هیوادونو برعکس واکسین ته علاقه ډیره کمه ده، حتی دا چې په عام روغتیا وزارت کې او د غرس ولایتونو کې واکسینونه ساتل کیږي خو څوک نشته چې هغه واکسین ولګوي. واکسین په ګټو باندې کله تام شو څومره غیز کوي د کورونا کڅوک واکسین کچا واکسین کړی وي په هغه باندې به کورونا څه ډول تیریږي او کچا نه وي کړی په غوي به؟
نو واکسین په اړه خبره شم د غورور د سلامونه وړاندې کوم او بل ډیر ښه کار کړی دی چې ځان واکسین کړی دی او خپل کورنۍ واکسین کړی دی. خو یو خبره به مونږ دا وایو، متاسفانه په دغه شلو کلونو کې دومره صحیح سیستم ته کار نه دی شوی، خلک وهمه پوهاوی کم دی، باید دې ته عامه پوهاوی اوس د اوسې سر وخت دی چې د واکسین په اړه عامه پوهاوی شروع شي په کلو کې بانډو کې عمل ته خلکو ته په کومه اصطلاح باندې چې هغوی پوهېږي، مثلا په کوم کار باندې د کوم خلکو خبره اورېدل کېږي، مثلا دغه کلي د جامع مسجد ملا ملا صاحبان یا د کلی ملک دی پکې ډیر رول لري چې هغه هلته لاړ شي او خلکو سره عامه پوهاوی وکړي د واکسین په اړه، چې واکسین یو تر ټولو غټ ژغورونکی د انسان د کرونا په مقابل کې. کومو کسانو چې مثلا یو ډوز واکسین اخیستي یا دوه ډوز اخیستي، نو د هغو دپاره بوستر ډوز یعنی دوباره بیا هم واکسین شته دی چې مثلا دې ته باید وکړل شي. یعنی نړیوال روغتیایي سازمان په دې باندې ډېر زیات تکیه کوي، کومو هیوادونو کې چې مثلا زموږ غوندې د افغانستان غوندې د اقتصادي لحاظ ډېر پاتې هیوادونه دي او واکسین پکې نشته دی، کشته دی هم په ډېر کم اندازه باندې او خلک نه کوي واکسین. یعنی نو هغه کې وایي چې مثلا نوې بڼه د کرونا یا اومیکرون چې دی هغه ډېر زیات مریضان د هغوی بستري، ځکه هغوی واکسین نه دي کړی او نه هغه دوهم دوز تعقیبي دوز یا بوستر دوز نه دی اخیستی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې اول د واکسینو په اړه عامه پوهاوی وشي، کلو بانډو ته ورسول شي. اوس کو الحمدلله چې په کابل کې وزارت محترم ستامې مخکې به شفخانو کې کېدل، اوس یې آن مسجدونو ته وړي دي. یعنی زمونږ د خلکو هغه مذهبي او تجمع ځای چې دی هغه مسجدونه دي، عمل ته راځي خلک په ډېر زیات اندازه سره واکسین کړي دي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان راځي چې د اوریدونکو پوښتنې خلاصې کو، بیا به نورو پوښتنو ته راشو. اوریدونکو له هلمند نه اړیکه نیولې وه، ویلې چې زما یو ملګری دی، وایي چې د شپې له خوا په تبه ډیریږي، وجود درد کوي او دوه درې ورځې کېږي چې دا مشکل ورته پیدا شوی دی. د ورځې له خوا خوي خو د شپې له خوا پرې زوروره تبه راځي. د اوریدونکو ته څه سپارښتنه کوي؟
دغه احمدی ورور چې پښتنه کوي، اخلاقي ورور د هلمند نه چې پښتنه کوي، اول خو دې ته سلامونه مې کړې وړاندې کوم. د دغه ورور باید د دینه پښتنه وشي د مریض نه چې آیا د ورځې د خوانه ساده تبه کمه یا د شپې د خوانه ډیریږي یا کیا، او کچیرته نه تبه دوامدار نشکیږي. خو دلته موږ سره ډېرې ناروغیانې دي لیدین سره محترم چې دغه اوریدونکي به زما غوري چې د هغو تبه مثلا سار کې کمی، خصوصا په محرقه انساني کې بیا د شپې د خوانه بیا زیاتیږي. نو دغه ورور دی واره لاړ شي ډاکټر ته خپل تشخیص مکمل کړي چې مسله په کوم ځای کې ده.
ښه ډاکټر صاحب، راځي اوس یو څو عمومي پوښتنې ممکن د اوریدونکو په ذهن کې هم وي. که یو څوک کورونا وي روغتون ته ورشي یا هغه تشخیصي مرکز ته هم ورشي، ورته وایي چې ته کورونا یې نو بس کور کې کښېنه، استراحت وکړه، د استراحت تر څنګ د درملنې لارې چارې څه دي؟ یعنې څه وکړي هغه ناروغ چې هغه دردونه پې کم سي؟ کومې دوایانې دي چې مثلا له نسخې پرته دوی اخیستلی سي؟ او نور کوم خواړه دي چې دغه د ویروس درد او نور اغیز پې کمولی شي؟
مننه لودین صاحب خط پختنه مکله هغه کسان چې مثلا من سره کرونا مثبت دی او ضرورت هسپتال شفاخانه ته نه لري چې مثلا هغه من سره بستر شي نو هغه د لپاره زموږ سپارښتنه ده چې مریض باید په کور کې استراحت وکړي چیر در کرنتین لار وی زمون ټولنه خو مخکې نه درته ویلې چې غریب ټولنه ده یعنی د یو بل نه گزارنه کیږي اتمن په یو کور کې شپږ نفر یو ځای اوسېږي نو دا ورور دې مات واچي ټول سیهی هغه لاسونه وینځلي فاصله مراته ولې دا اقل نه دوه متره فاصله خو دې خپل منځ کې سره مراد کی او بل د کچیر د تب ور سره موجوده وي د دې پر استعمال نه استفاده کول شي ور سره ویتامین سی لرون کې پاره دې زیات استفاده کی او ما ګرم مایات استعمال خصوصا یخنی چې کومه ده پیدا کیږي یا نور داسې مواد چې غیر مایات زیات لري هغه نه استفاده کوي یعنی ګرم د جنوسه کور